ماشاله ډیو دازن تاسو کوربه سره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکو
د هم خبرونو سرټ کی د روسي ولسمشر د ماسکو پر بریده د مارچ پر سلشتما ملي ویر اعلان کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاڅو لار 15 ورځې وروسته خلاص شو او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وایي افغانستان کې طالبان حکومت سره یې د هیواد اړیکې نه دي پرې شوي. او زه خبرونو تفصیل د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې پر کنسرت حمله یا خونړی ترګر بریډ بلل او د مارچ پر 30مه یې په هیبات کې ملي بیر اعلان کړی دی. ولسمشر پوتین د مارچ په 30مه ویلي چې د بریډ عاملین غوښتل چې په اوکراین کې پټ شي. دا برسال کې دا چې روسي د صحت ادارې چارواکو د مارچ پر 30مه رسنیو ته ویلي چې د مارچ پر 20مه ماسکو ته نږدې د کراسونو ګورسک په کروکس سیټي هال کې د کنسرت پر مهال د وسلوالو په بریډ کې د وجل شوو شمیره لږ تر لږه 130 رسیدلې. د روسیې د پلټونکو کمیټې د مارچ پر 20مه ویلي چې په دې پیښه کې ټپي شوي 115 کسان په روغتون کې داخل کړل شوي دي. په حمله کې د 14 وروسته د ودانۍ په اوچتو برخو کې د اور لګېدو راپورونه هم دي. د ماسکو په جنوبي څنډه کې د کنسرت پر مهال د شوي دی بریډ زمواري اسلامي دولت وسلوال ډلې منلې ده. په عین حال کې روسي انتظامی د بریډ په تړاو یو لس مشکوک کسان نیولي. په دې کې څلور وسلوال شامل دي چې په کنسرت کې یې په لسګونو کسانو ته مرګ جوبله واړوله. د بریډ ښکار شوی تالار د کنسرتونو لپاره مشهور ځای دی. ټاکل شوی وه چې د شوروي د دورې بینډ پیکینګ د مارچ په 20مه د خپل هنر څرګندونه وکړي خو هغه کنسرت ونه شو. د هنرمندانو ډله وایي ټول غړي یې خوندي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویاندې ویلي چې دا بریډ په سخت ټکو غندي. امریکا، فرانسې، ترکیه، ایټالیا، اروپایي ټولنې او نورو مشرانو هم دغه پیښه غندلې ده. په کورمه کې د ډیورن پر کرخه د دواړو خواوو د قبایلي مشرانو او سوداګرو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته د خرلاڅو پکتیا لار بیرته پرانستل شوې ده. په خرلاڅو کې د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین د مارچ په 30مه مشاله ډوته ویل چې د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ دوه ځل ناستې وشوې او د لارې پر خلاصولو تر اتفاق وروسته یې خپلو حکومتونو ته د لارې خلاصولو خواست وکړ چې یوه ورځ وروسته عملي شو.
نو بس په دې دمو سره ټول راځوش په لینک ماته راځوش او غوښ ماته راځوش په لیار نن بالکل 15 منټه پوسه لاس بجې خلاص شولا. بالکل د سر په ټریفیک دی چلیږي زه دا غو نو سم قسم پوسه نه ډیر ګوډي وختل دغه څنګه ګوډي وختل شو.
د لار تر هغه وروسته تړل شوی چې د مارچ پر 30مه د کورمې پر خرلاڅو او بولکی سیمو باندې د افغانستان له لورې د توغندیو غورځېدو له وجې د ځایي حکومتي سرچینو په وینا څلور امنیتي سرتیري او څلور عام وګړي جوبل شوي وو. دا بریدونه تر هغه وروسته رامسته شول کله چې د پاکستان پوځ د مارچ پر 30مه په افغانستان کې دننه د دوو ولایتونو پر سیمو بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې هدف یې د حافظ ګلبادر وسلوال وو. خو په افغانستان کې طالبان حکومت ویل چې په حملو کې ښځې او ماشومان وژل شوی. تر هغه وروسته په مالونو بار په لسګونه ګاډي ایثار پاتې وو چې د ګاډو ډرایورانو یې د خلاصېدو غوښتنه کوله. د شمالي وزیرستان د خدي سیمې اوسیدونکو وایي د مارچ پر 14مه د سیمې پر پوځي مرکز تر بریدو وروسته هلته وخت نا وخته ګرځبندیز او لټون عملیاتو د دوی تګ راتګ او روزګارونه متاثره کړي دي. د لاغ وروسته چې د مارچ پر 14مه وسلوالو په مرلي کې پر پوځي مرکز برید وکړ چې پکې د دوو پوځي افسرانو په ګډون او سرتیري وژل شول. د مرلي اوسیدونکو لغمان خان پر مسله ډوته ویل چې له حکومت ته یې غوښتنه ده چې کرپیو او لټون عملیات ودروي. په شمالي وزیرستان کې یاد پوځي مرکز د میرلی په خدي مارکیټ کې د لنډ وخت لپاره جوړ کړل شوی و. د مارچ 14مه په حمله کې دغه مارکیټ ته هم تاوان رسیدلې. د سیمې ولسوالۍ په شمالي وزیرستان کې د ډیر وخت راهیسې د لټون عملیاتو او د ناامنۍ پیښو یې ژوند سخت اغیزمن کړی. ملخو حکومت امنیتي ادارې وایي د سیمې امنیت ټینګ ساتلو په غرض هلته د لټون عملیات کوي. د خدي سیمې د هغه حملې ذمواري حافظ ګلبادر ډلې منلې وه. مشال لډوته غوږ استي د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نن اپر ځانګړو څوکۍ منتخب شو غړو په نوم احتجاج کړی. د دوی ویناوا انتخاباتي کمیشن یې د غړیتوب نوټیفیکیشن جاری کړی خو تر اوسه یې سوګند نه دی پورته کړی. پر دغه مهال د پاکستان پیپلز ګوند پر مخصوصي څوکۍ نومول شوی مهر سلطانی مشال ډوته ویل چې د صوبې ګورنر پرون د اسمبلی غونډه را بللې وه چې پکې به دوی سوګند پورته کول، خو د اسمبلی سیکرټریټ د صوبې حکومت په خوښه غونډه را ونه بدله. په خبر پښتونخوا کې د ښځو او اقلیتونو دیرش مخصوصي څوکۍ چې په اسمبلی کې مخالف او سیاسي ګوندونو ته ورکړل شوې دي. د لغو وروسته چې په سنی اتحاد کونسل کې تر ورګډېدو وروسته پاکستان تر انصاف ګوند د انتخاباتو کمیشن ته درخواست ورکړی وو چې د ښځو لګښتونو لپاره د دوی ته چوکۍ ورکړي، خو کمیشن د مارچ په څلورمه سنی اتحاد کونسل ته د یادو چوکونو ورکولو اعلان وکړ. او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د اسلام آباد اړیکې نه دي پرې شوي. درانی د مارچ په 2 په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د سفارت له مشر سردار احمد شکیب سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو د ښه کولو ترڅنګ د ترهګرۍ خلاف په ګډو هڅو خبرې وکړې. نوموړي سره ملاقات وروسته پاکستاني رسنیو وویل چې دا ملاقات د وروستیو حملو پس کېږي چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې رغول دي. د وروستو لاغو ده چې د پاکستان حکومت د مارچ په 13 وویل چې ځواکونو یې د افغانستان پر خاوره حملې کړې چې هدف یې د حافظ ګلبهادر وسلوالې ډلې غړي وو. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه ادا رد کړه. ویل چې د پاکستان الوتکو د پکتیکا د برمل په لمنه او د خوست په سپیری ولسوالیو کې په بمباری کې ښځې او ماشومان وژلي. وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ادا وکړه چې هم د مارچ په 13 یې د بمباریو په غبرګون کې د پاکستان پوځي مرکزونو په نښه کړي. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال لړی و ول تاسو زموږ خبرونه په مشال لړیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد د نورو پورونو ترڅنګ واوري په روسیا کې د موسیقي پر یو کنسرت د شوي بریټ په اړه وروستي معلومات درکبو. دغه راز کورمکې له 5 راهیسې بند خرلاڅو پکتیا لار نن بیرته پرانستل شو.
نو بس په دې دمسه ټول راځو شپلې نو ماته راځو شو وې ماته راځو شپلې نو لیار نن بالکل 5 په 10 بجې خلاص شوله.
او شمالي وزیرستان میرلی وسیدون کې وای په سیمه کې کرفیو لټون عملات یې جون اغیزمن کړي.
غاری کوېش کې چې دیدا مزیدا دا کرفی ختمه کو او عوام د خپل کاروبار د پرېر دی په یو طرف رمضان دا او بل طرف خلک د هیته پوراته وری کو.
او د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د خوراکي شیانو بیو د کنټرولول لپاره ګامونه پورته کړي.
مارکیټ فروټ کې د یو شي کیلو په 100 روپۍ به اوس 2.5 واده تللی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم ورنل چې د روسي چرواکي وایي د مارچ په 28 ماسکو ته نږدې د یو کنسرت پر مهال د وسلوالو په برید کې د وژل شو شمیر 115 رسیدلې. د روسي د پلټونو کمیټي د مارچ پر 28 ویلي چې په دې پیښه کې ټپي شوي 160 کسان په روغتون کې داخل کړل شوی دي. د ماسکو په جنوبی څنډه کې د کنسرت پر مهال د شوی دی برید پړه د دې برید ځمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش منلې ده. پړې تفصیل د ماچا زمي په دې راپور کې.
د روسیې چارواکي وایي د مارچ پر 28 ل مسکو سره نږدې د کراسنوګورسک په کورکوس شاري تالار کې د کنسرت پر مهال دغه وسلوال برید وسو. د مخپټ وسلوال لخوا پر تالار تر برید وروسته لسګونه خلک لډز وتښتیدل. د برید پر مهال چاودنې هم وسوې چې وروسته د ودانۍ په لوړو برخو کې اور ولګېدی. د مسکو په جنوبی څنډه کې د کنسرت پر مهال د سوي دی برید مسولیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې دي. د مسکو د روغتیا ادارې په پیښه کې د 1545 اغیزمنو نوملړ خبر کړی دی. هغه کسان روغتون ته لېږدول سوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. یاد وزارت وایي چې 1545 کسان په روغتون کې داخل کړي دي. د برید شکارسوی تالار د کنسرتونو لپاره مشهور ځای دی. ټاکل سوی و چې د شوروي د دورې بانډ پکنیک د مارچ پر 28 د خپل هنر څرګندونه وکړي، خو هغه کنسرت ونه سو. د هنرمندانو ډله وایي ټول لوبغاړي خوندي دي. د ولسمشر ولادمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف ویلی دی چې تر پیښې وروسته په لومړۍ دقیقه کې ولسمشر ته خبر ورکړل سو او هغه ته د پیښې اړوند ټول معلومات ورکول کیږي. نوموړی وای ولسمشر پوتین په دغه ټول ضروری لارښوونې جاری کړې دي. دا چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش ولې پر روسیې برید وکړ، د امنیتي چارو یو پو سرګي مګدالی په اړه مشال راډیو ته وویل.
په وروستیو میاشتو کې روسیې له ایران، حزب الله، حماس، اسلامي جهاد، حوثي اغیانو، انصار الله او طالبانو سره فعال دوستانه اړیکې ساتلې دي. په داسې حالاتو کې داسې پیښیږي چې طالبان او همدارنګه د ایران رژیم د داعش په نامه یو شریک دښمن لري چې هغه له روسیې سره هم جګړه کړې ده.
په روسیه کې دا بریدونه هلته د سولس مشرتو انتخاباتو څلور ورځې وروسته سوي دي. په هغو انتخاباتو کې ولادمیر پوتین د پنځم ځل لپاره بریالی سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې دا خونړۍ ترهګریز برید وغندي. د ملګري ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویاندی ویلي چې دا برید په سختو ټکو غندي. امریکا، فرانسې، ترکیه، ایټالیې، اروپایي ټولنې او یو شمېر نور مشران هم دغه پیښه غندلې ده. یو امریکایي چارواکي د نوم نشول په شرط ریچرز خبري اژانس ته ویلي دي چې واشنگټن په ورستیو اونیو کې مسکو ته د برید د امکان خبرداري ورکړی وو. هغه ول دوی ونی وړاندې په مسکو کې د امریکا سفارت روسیې ته خبرداري ورکړ چې افراطیان په پلازمینه کې د برید پلان لري. په روسیه کې په 2004 کال کې د یو شونځي د ارغمال کېدو په پیښه کې تر 310 زیات کسان وژل شوي ول. د 2023 کال د مارچ پر 22 پر دغه کنسرت سوی برید له هغه برید راورسته تر ټولو خنډي پیښه ده.
اما شازمی تاسو ته راپور وړاندې کوچ په روسیې کې د برید په اړه وزو خبر پښتونخوا ته په کورمه کې له 15 ورځو راهیسې بند خرلاڅو پاکستان لار نن بیرته پرانستل شو. یاد لار د دوه خو قومي مشرانو او تاجرانو سره تر مذاکراتو پس خلاصه شوی. د خرلاڅو دروازه ترغه روسته تل شو چې پر تلسم مارچ له افغانستان توغندي په خرلاڅو بوړکی تر توغولو پس د پاکستاني ځواکونو له افغان طالبان سره جګړه پیل کړه. سرحدي پوله تر بندې دو پس په لارو کې په سلګونه غاړي لمنلونو ډک ایثار پاتې ول. د پولې په خلاصې دو ډریوران او تاجرانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. تفصیل تاریخ ورغځي راکوي.
په خلاصو کې د تاجرانو اتحادي مشر سید مبین حسین مشال رډیو ته په 23 مارچ ویلي دوه ځل یو بل سره په خپلو کې کېناستل چې د لار خلاصولو په خبره اتفاق راولي او زیاتوي د زیارت پورس چې کله مذاکرات کامیاب شول نو خپل حکومتونو ته بیا د پولی کولولو درخواستونه وکړل چې باندې تر یو ورځ پس عمل وشولو.
د تر په لکمو سمشرونه او تجار او خسرته تجار وغو نو اهمیت نو ورته تجارت ته ترجیح ورکو. نو بس په دې دیم سره ټول راز وشول نو ماته راز وشو غو ماته راز وشول لیار نن بالکل 15 منټه پوسا لاس بجی خلاص شولا او دلته د سرپا ټریفیک دی چلیږي زه دا غو نو سم قسم دې پوسا نادر ګوډي روختل دغه څنګه ګوډي وختل
دا خلاصو پکتیا تجارتی لار پر اتلسم مارچ تر هغه وټړل شولا چې له افغانستانه پر خلاصو ابوډکی توغندی پر شړلو د پاکستانی ځواکونو د پولی اخوا افغان طالبانو سره جګړه پیل کړله. په هغه جګړه کې د سرکاري ریکارډ تر مخه د خو د سلور امنیتی سرتیرو په شمول اته کسان زخمیان شوي ول. په سیمه کې سرحدي پوله تر بندیدلو پس لا ملونو ډک په سوونو گاډي په لارو کې ایثار پاتې ول. لا افغانستانه د تجارت په غرض د پولې د خو د خالی پورز راوړیدل د یو گاډي ډرایور حیات الله مشال لډیو ته وای اخوا 15 ورځې غیر وو چې نه یوازې تکلیفونو سره مخامخ شو بلکې نقصانونه هم ورسېدل او زیاتوي د پولي بندولو لداسې کار دوی ډېر تنګي ترغلي دي.
اند شپږ ورځې تیرې کړې د روزه ماتي او پښلمي دومره په سخت تکلیفونه نه ډوډۍ نه ماړی پوي شولې او بس خدای ته غوړې چې نور غوړ د الانجی او د اكونجی مونږ د مکوې پوش موږ ډریوران ته ډېر تکلیفې پکې پوي شولې تاسو بس یو ګنټه نیمه ټاکه پوګه وکړو موږ ته پکې دومره تکلیفې بیا خو تاسو دومره پکې چې راشيږي پوي شولې او موږ د خدای کې راشيږي کله کته منډي و لارې سره کله پورته منډي و ډېر تکلیفونه موږ ته دي او اوس خوشحالي او بارډر خلاص خو انداله پر ډېر پام فکر کاوه پوي شو او خلک چرته ورسېدل او تاسو چرته ورسېدل.
د کورمه خلاصو لار هر ورځ لا نه هو تر 15 بجو پرې کولاوي چې په دغه دوران کې تر یونیم سلو پورې تجارتي گاډو ته د تلو او راتلو اجازه ورکول کیږي خو یاد لا تر بندیدلو پس د هرڅ پټه په ولاړ پاتې وو. د تاجرانو اتحادي یو مشر حاجی مصیب حسین مشال رډیو ته وای د خلاصو پکتیا لا ډیر مهمه ده، خو بیا هم اکثره بند پرته وي چې ورسره نه یوازې په شخصي توګه تجارت متاثره شوی، بلکې د دواړو ملکونو اقتصاد ته هم نقصان رسیدلی.
مدار یا یو چیرا په کور دې چدلیاری نه بندیږي، ځکه چې دای دې حل نه دې چدلیاری باندې، ځکه چې ډیر خلک کول څو غټي دلیاری ونی باندې هر څه لوړ شي. مدار اتبوړو حکومتونه اپیل کو چې را دلیاری تاسو ما بندوي، ځکه چې دلیاری خلاصي یا منوي کلیاری باندې نو بیا بس پسوته.
په کورما کې پر سرحدي پولا جګړه تر هغه پیل شو چې له افغانستانه توغندي د خوارو شړل شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای سرحدي ځواکونه د پاکستان پوسټ په مرکزونو بریدونه، د پولي اخوا په خوس او پکتیا کې د شوي بمباري په ردی عمل کې کړي. په رسنیو کې راغلي چې د ګل په شپه پاکستانی الوتکو د افغانستان خورې ته ورننوتی او هغلته د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یو کمانډان عبدالله شاکور په نخښه کړي، خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دارت کړي او وای په بمباری کې اته ولسی وګړي وجل شوي چې خزي او ماشومان دي. تاریخ ورکزه مشال رادیو پېښور.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو واوریدل چې په 13 مارچ د پاکستان ځواکونو په افغانستان کې د طالبان د حکومت سرتیرو ترمنځ دغه انخته رامنځته شوه، د دغه وروسته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسیب دورانی ویلي چې پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبان ترمنځ اړیکې شلېدلې نه دي. د مارچ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د افغان طالبان د سفارت مشر سردار احمد شکیب سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ مرستې زیاتولو او د ترګري پر ضد شریکو ګامونو پورته کولو په اړه خبرې وکړې. نور تفصیل د راشد پټک په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي دي چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د پاکستان اړیکې شلېدلې نه دي. د په 28 مارچ په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د سفارت مشر سردار احمد شکیب سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پټینګولو او د ترګرۍ په ضد شریک ګامونو پورته کولو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان الوتکو په 13 مارچ په افغانستان کې د خوست او پکتیکا ولایتونو په ځینو سیمو بمبار کړی و او دا وای کړی چې د حافظ ګلبادر ډلې هغه وسلوالې په نخښه کړي دي چې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو حمله کوي. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي چې په بمبار کې ماشومان او ښځې وژل شوي دي. دوی په بدل کې په پاکستان کې د پوځي تاسیساتو په نخښه کولو داوا هم کړی و. د سردار احمد شکیب سره د لیدنې نه پس آصف دورانی ډان ورځپاڼې ته وویل چې دا لیدنه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د هغه بوختیاو تسلسل و چې د پاکستان د حملو نه پس دوام لري. په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وویل چې آصف دورانی خبره تر ډیره حده سمه ده، ځکه چې افغان طالبان او پاکستان د یو بل سره د دښمنۍ کولو جوګه نه دي. د په دې اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
په افغانستان کې خلک هم دی تمه درلوده چې دا دویم ځل دی چې پاکستان په افغانستان به ایر استرایک کوي، په کار د یو عکس العمل وښیي، نو طالبان مجبور سوی دی چې دغسې یو عمل وکړي. خو په ټوله کې زه فکر کوم چې نه طالبان او نه پاکستان غواړي چې یو در بل سره یو تمام عیار جنگ ته ولاړ سي. نو زه فکر کوم چې دواړه هیوادونه طالبان او پاکستان کېدی شي چې دوی یو سیاسي ډیالوګ له لارې یو سیاسي تفاهم ته ورسیږي. که چیرې یو سیاسي تفاهم ته ونه رسیږي او داغه نخته را روان وي، نو دا دواړه هیوادونه ولوسونه ته به لوی ستونزې پاینده کې به پیدا کی.
پاکستان په افغان طالبانو تور لګوي چې پاکستانی طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې خوندې ځایونه ورکړي دي چې دوی له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي. خو په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې کله هم ښې نه دي پاتې شوي او د تاریخ په اوږدو کې دواړو هیوادونو تل د یو بل سره د دښمن په توګه چلند کړی دی. د پدې اړه مشال رادیو ته وویل.
اسی په بظاهره لکه دا وایي چې یره دا دواړه ښه هیوادونه ورور او گاونډ ښه گاونډي توب، خو حقیقت داسې نه دی. حقیقت د دې نه بالکل بدل دی. تر دا دمه چې کومه په نظر چې کومه راځي او کومه چې حقیقت هم زما په نیز باندې دی، زما نه قصرا هم دغه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه دښمني ده، هغه د پاکستان او د هندوستان ترمنځ هم نه ده. نو دا چې کومه خبره ده د ښاغلي دورانی صاحب، نو دا دې سره زه بالکل متفق نه یم چې ګینه دا واقعي شو دی نه پس به واقعیت حالات به ښه شي. حالات به د بل مرغه هم سره رواني اوس در سو پور جدا بنیادی مسلې د نه ایڈریس شوی نو دا تعلقات به هم د غرنګ خرابي.
په کوټه کې تزینګار همون کسي ډوکیټ وای چې په افغانستان کې واکمن طالبان د ریاست حیثیت نه لري او د یو ډلې په توګه د پاکستان سره جنگ هم نشي کولای، خو د پخوا په څیر د پاکستان د لاس لاندې هم نه دي. د په دې حقله د مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړه،
اړیکې خو د دوی دي خرابې، مګر اوس به دار چې طالبان آیا دا صلاحیت لري که نه لري چې د دوی سره جنگ وکړي. نو طالبانو کې دومره صلاحیت نشته چې د دوی سره باقاعده د یو ریاست په توګه جنگ وکړي، لکه د دوو ریاستو ترمنځ چې جنگ وي. ولې طالبان دا وخت مشروعیت هم نه لري، حکومت ولسی مشروعیت هم نه لري، نړیوال هم نه لري، او د یو ډلې په توګه باندې دوی دا وخت مطلب یو قبضه ډله ده، پر حکومت یې قبضه کړې ده. طالبان د دوی خلک پخوا وو، اوس نه دي. وجه دا ده چې د انټرنیشنل اسټابلیشمنټ سره وتړل شول، د
د پاکستان وقدرانو په کال 2020 کې په افغانستان کې د جمهوری حکومت ختمېدو او د طالبانو واک ته رسېدو هرکلی کړی و، خو وروسته یې اړیکې ورسره خرابې شوې. د تیرې سمو درسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هم ډېر کم شوی دی. البته په 15 مارچ د پاکستاني تجارانو یو وفد افغانستان ته د تلو اراده لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت زیاتولو په اړه د افغان طالبانو سره خبرې وکړي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
د شمالي وزیرستان د میرعلي خدیب آزاد د دکاندارانو هلته اوسیدونکي وایي چې د مارچ پر 16 پر خدیب پوځي کمپ د زمرګي حمله وروسته یې جون له کړاون سره مخ شوی. دوی وایي هلته په سیمه کې د لټون عملیات روان دي او وخت نا وخت داسې مهال کرفیو لګي چې خلک د روزي وخت لپاره سوداګانې کوي. دوی وایي روزګارونه یې له وړاندې خراب وو او د سیمې موجوده امنیتي حالاتو یې کاروبار نور هم اغیزمن کړي. دوی په سیمه کې د کرفیو لګولو غوښتنه کړې. د خدی سیمې پر پوځي مرکز د 16 مارچ د حمله وروسته د سیمې امنیتي ادارو ویلي چې هلته یې د لټون عملیات پیل کړي. په اړه تفصیل عمر وزیر اورو.
د میرعلي خدی اوسیدونکي او بازار دکانداران وایي چې د مارچ 16 د غلطه پر فوزی کیم ځانمرګي برید پسې ژوند ستونزمن شوی دی. دوی وایي چې هر ورځ ناصافه ګرځبندیز ولاګي، د لټون عملیاتو په نامه یې مارکیټ تړل کیږي، وړاندې د 14 له امله ورته مالی تاوانونه اوړېدلي، اوس یې کاروبار اغیزمن شوی. د پاکستان فوز اماړي کو ادارې ISPR په وینا د مارچ په 16 شمالي وزیرستان میرعلي خدی کې پر فوزی مرکز ځانمرګي برید او تر هغه وروسته په ډزو کې د فوز د دوو افسرانو په ګډون اووه سرتیري وژل شوي ول، او د ځایي انتظامی او فوزي چارواکو په وینا د 25 پورې ژوبل شوي ول. د دغه برید ذمهواري پاکستانیو طالبانو حافظ ګل بادر ډلې منلې وه. د میرعلي خدی اوسیدونکي لوکمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د 14 په وجه ځایي دوکانداران له تاوانونو سره مخ شول، د هغې پس یې په کاروبار اغیز شوی، روزانه مارکیټ و تړل شي، کله ګرځبندیز او کله د لټون عملیات کیږي.
زمکښې په خدیوې شې چې په سکیورټي فورسز باندې کومه حمله شوې ده، دې په وجه سره خدیوې مارکیټ ټول ډیمیج ده، او د کندورونو ته لوی مالی نقصان رسوله ده. دا سه ټوټه پټه کاروبار ته چې هسه کروشي به سکیورټي فورسز اچانک کار په ولاګاوي، بیا په وجه سره غو دکاندور هیڅ لوشي غو دی شي نه ضایع شي. دا ریکوست کی چې دیدا مزید دا کرفی خاتمه کو او عوام د خپل کاروبار ته پریر دی، په یو طرف رمضان دا او په بل طرف خلک د عید پورا تیاری کو.
دا ISPR په وینا د مارچ پښ پړسما وسلوالو لبارو دو ډګاډی کې په امنیتی پوستا کې 14 کړي وا، او وروسته یو شمیر ځانمرګي بریدونه کړي ول. د مارکیټ دکانداران وایي چې 16 مارچ 14 د غلطه دکاندارانو او کورونو ته زیانونه اړولي. د کالونو رهسه په داسې پیښو کې ځایي ولس د ځاني مالی تلفاتو سره مخ کیږي. د خدی بازار یو بل دکاندار عبید اکیل وایي چې د 14 پسې کاروبار متاثر شوی، مارکیټ بنوي، خلک د ویرې ښکار دي.
د مکه شوې د مارکیټ د هیورې نه ایسه پیره یا بند حالات یې په ځای باندې ویلوړ نه، حالات ډېر خراب دي. کار پی لاګي ویار اورېځو، کاروباریونه ته ډېر زیات نقصان ورسېدلو. هیڅ شپه اورېځې دي مارکیټ بند، خلک ډېر ډېر سامان نه روډي وي، تا عوامې ته ډېر زیات تکلیف تا. چې قیمت د مکه ور شوې دو ای سره د مارکیټ ته ډېر زیات نقصان ورسېدو. ما خپل کپړې دي کون وو او کپڑا میں ٹولا تپ شوی دو ٹولا سوی دو او دا سوی دی کون اند بوت شو چے تن نقصان نہ در سونا.
زائی خلق وای چې دوی دا ویرش کار شوی، د مودینه د ترهګر سره مخ دی، تلې غوښتنه کړي چې په داسې پیښو کې د زائی ولز د ځان او مال ژغور نه وشي. په شمالي وزیرستان کې هغه فوزی مرکز د میرعلي په خدی مارکیټ کې د لړن وخت لپاره جوړ کړل شوی وو چې د ضرب عذاب عملیاتو په زائی خلکو یاد مارکیټ کې کاروبار پیل کړ. خو وروستا دغلته خلکو خپل مارکیټونه جوړ کړل. نو خدي سرکاري مارکیټ کې فوز دیرا شو او په لنډمهال فوزي کیم بدل شو. په شمالي وزیرستان کې له 1300 کالونو راهسه نامنی زیاته شوې. امنیتی سرتیری وخت په وخت هلته له وسلوالو سره د نښتو او ورته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کوي. خو د دې سربیره هم په شمالي وزیرستان کې د نامنۍ پیښې دوام لري. فوز او حکومت په وار وار دعوې کړې چې وسلوالو زیدیې کاروایې توندې کړې، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشر ډو دغه غوښتنې له بنوزو پیښور ته د پیښور زری پونتون ملزمین وای د تیر شوخه څلور کلونو رئیس د فندونو نه لرلو ستونز روان ده او نه ورته په وخت انقواګانی ورکل کیږي او نه پنشنونه ورکل کیږي چې لوجه تعلیمی ماحول غزمن شبه او استادان د زده کړو پر زید تنخواګان اخستلو یا نه اخستلو په فکر کې دي. بلخوا د خبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان مشالې ته وویل چې د صوبې مالی حالات خراب دي او د پونتونونو هم حالات خنه دي، خو د په خبره د ستونزه به ډېر زر هوار کړل شي. تفصیل له شبې جان په دې راپور کې.
د پیخور اګریکلچر پوهنتون ملازمین وای د 13 شوخه سلور کلونه راسه د فاندز نه لرلو ستونزه را روانه ده او نه په وخت تنخواګانې ورته ملاویږي او نه پنشنیانو ته پنشنې، کم چې د پوهنتون تعلیمي ماحول ډیر اغیزمن کړی دی ځکه استادان د زده کړو پر ځای د تنخواګانو اخیستلو یا نه اخیستلو په فکر وي. د پوهنتون د ملازمینو د اتحادیه جنرال سیکرټری هارون خان وای
ګرانې د وژنا هر مرګري هر امپلایز پرې شوی دی. امپلایز زمونږ ورونه زمونږ خويندې چې موږ سره په دې یونیورسيټي کې نوکران دي او هغه ته ډېر زیات مشکلات دي په رمضان په دې میاشت کې. پنشنونه هم نشته دي، ډېر خلک داسې دي چې د هغه د روزماتي وس نشته دي. زمونږ ټوټلی فوکس دی موږ دې طرف ته تللی یو چې یاره پیسې چرته نه راشي او پیسې چرته نه راشي. نو زمونږ د تعلیمی معیار خو صرف دې ته پاتې شو، دا تعلیمی ادارې دي، دا کارخانې نه دي، دا دوکانونه نه دي چې موږ دلته سټوډنټانو نه د یو شیز په مت کې د بل شیز په مت کې فیسونه اخلو او خپل امپلای سپیشل او لیازه دا د سټوډنټانو سره هم زیاتې دي او امپلای سره هم زیاتې دي.
همدایت سازمان یو بل عہدیدار افتخار احمد وای چې دې کې نه یوازې استادان او افسران شامل دي بلکې ښکته ګریډونو ډېر کمزور او غریب ملازمین او بیا پنشنیانو کې کونډې هم شته دي.
په یونیورسيټي کې ماحول دومره خراب شو ویلی چې تنخواګانې تر اخ یکم پوری هم نشتا او روجه ده د روجی د وجې چونکی یونیورسيټي انتظامیه دومره نا اهل انتظامیه ده چې تر اوسه پوری دی د مارچ د تنخوا د پاره کوششونه نه دي کړی. اوس خو په داده یکم د اپریل تنخوا هم رسید لکه یکم اپریل، نو اوس روجه وا روجه ټول خلک هغه دي، نو حالت ډیر زیات خراب شوی دی او د اګریکلچر انتظامیه د ټس نه مسکیږي نه اک خپل عیاشو کې خپل په دغه کې لګیا دي او د ملازمینو هیڅ قسمه فقی سره غم نشته.
ولی په دې لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د لړز دکړو وزیر مینا خان نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې د سبي مالی حالات هم خراب دي او د پهنتونونو هم خوای ډیر زر به د ستونزې په مستقله توګه هوار کړی.
دوی نو چې موږ ایشو شي کوم دي کنه دا روان دي او د یو کال نه بل لږه دي د بل نه بل لږه دي هر کال تر نوې امپلایمنت اور ان اباو امپلایمنت او ولته په بد حال روان دي کنه. او ان شاء الله تعالی پہلا خبر خدا را کې دي چې په تاسو
د اګریکلچر پوهنتون ملازمین وای شوخه 1500 کسان دلته کار کوي، کم چې دا وخت دهمه میاشت راسي د تنخواګانو نه بے برخې دي. د پامړ ده د تلسم آئینی بدلون وروسته کال 2013 کې د لوړو زده کړو کمیشن په صوبو کې د پوهنتونونو په بجټ 13% کټ لګولې او ورته ویل شوی چې خپل آمدن خپل د زده کوونکو د داخلو او فیسونو نه پیدا کوي. د کم لوجه چې د زده کړو فیسونه هم ډیر سیوا شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګستې بخښوې شپږنی بجې د دې غړې د خبرونو مهم سرټکی.
ما
د ماسکو سره نږدې د کراسنوګورسک په کروک سیټي هال کې د کنسرت یا د موسیقۍ محفل پر مهال د مخپټو وسلولو په حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 115 ته لوړ شوی. دا شمیر د روسو ملي پلټونکو کمیټې د هغه برید 12 ساعته زیات تېرېدو وروسته شریکې کړي چې مخپټو وسلولو د کنسرت په ودانۍ حمله وکړه. په عین حال کې یو پوړی امنیتي چارواکي ویلي چې د برید په تړاو 11 مشکوک کسان نیول شوي. په دې کې 4 هغه مشکوک وسلوال شامل دي چې په کنسرت کې یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. روغتیایي چارواکي وایي په حمله کې تر 140 زیات کسان ژوبل شوي چې په هسپتال کې داخل دي. د حملې ذمواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش منلې. ملخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن په یو بیان کې دغه ترهګربرید بللې او سبا د مارچ 13مه یې په روسیې کې د ملي ویر اعلان کړی. په کورمه کې د ډیورنډ پر کرخه د دواړو خواوو د قبایلي مشرانو او سوداګرو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته د خلاصو پکتیا لاره بیرته پرانستل شوې. په خلاصو کې د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین د مارچ په 13مه مشال ډوکټر وویل چې دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ 2 ځله ناستې وشوه. د لارې پر خلاصولو تر اتفاق وروسته یې خپلو حکومتونو ته د لارې خلاصولو خواست وکړ. دا لار تر هغې وروسته تړل شوې وه چې د مارچ 14مه د کورم په خرلاتسو او بولکي سیمو باندې د افغانستان له لورې د توغندیو غورځېدو له وجې د ځایي حکومتي سرچینو په وینا 4 امنیتي سرتیري او 4 عام وګړي ژوبل شوي وو. دا بریدونه تر هغې وروسته رامنځته شول کله چې د پاکستان پوځ د مارچ 14مه په افغانستان کې دننه د 2 ولایتونو پر سیمو بمباري وکړه. او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي سدورانی وایي چې په افغانستان کې طالبانو حکومت سره د اسلام آباد اړیکې نه دي پرې شوي. دورانی د مارچ 12مه په اسلام آباد کې د افغان طالبانو سفارت له مشر سردار احمد شکیب سره په ملاقات کې تر مذاکراتو وروسته دغه خبرې وکړې. مشال لړ ته غوښتي او ولن خبر نو لنډی ساسي واوریدل. په دې نیمای کې هم یو شمیر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د امریکا د بونو چورو وزیر د اسرائیل وزیر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکړ. د براس حال کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربن په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه یې امریکا وړاندې کړې وه. د دې طرحې مسوده روسیې او چین ویټو کړه. په نور تفصیل احمد تکړه وړاندې کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه د اسرائیل ولسر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د غزې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د سیمې ته د ځمکې او سمندر لارې د دوامدار بشري مرستو رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبر پاڼه کې ویلي بلینکن له نتنیاهو سره د داسې یوې موافقې په اړه بحث وکړ چې لمخې د الکتر لګشپګ اونۍ د اوربند په بدل کې اسرائیلي بندیان خوشی کیږي او ورسره غزې ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي. دا سرګندونی داسې مال کیږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه متحده ایالاتونو وړاندې کړې وه. په دې طرحه کې چې روسیې او چین ویټو کړه، د یوې معاملې په اساس د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه شوې وه. د طرحې د شپږونۍ لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه چې د ملکي وګړو ژوند خوندي وي او ورسره د ترانګې ته بشري مرستې ورسیږي. په دې مسوده کې واشنگتن د اسرائیلو په برخه کې سخت دریځ خپل کړی و، ځکه د دې جګړې له پیل راهیسې متحده ایالاتونو تل د اوربند کلمې سره مخالفت څرګندو او څو ځلې هغه پریکړه لیکونه ویټو کړل چې د اوربند یا سمدستي اوربند غوښتنې پکې کېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د امنیت شورا ډیری غړو د امریکا طرحې ته مثبت رائے ورکړي، خو له بده مرغه روسیې او چین د ویټو له حق څخه کار واخیست. میرمن گرینفیلد له غونډې مخکې ویلو چې امنیت شورا دا پریکړه لیک تصویب نکړي، دا به تاریخي تېروتنه وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا هم له رایو مخکې د امنیت شورا له غړي غوښتي و چې د پریکړه لیک مسودې ته منفي رایه ورکړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا طرحه له حده زیاته سیاسي ده او اسرائیلو ته په رافه کې د پوځي عملیاتو لپاره شین څراغ ورکوي. رافه د غزې په جنوب کې پروت ښارګوټی دی چې د دې ترانګې د څه باندې 2.3 میلیون وګړو ډیری خلکو د غزې په شمال کې د اسرائیلو له عملیاتو وروسته هلته پناه اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي هم د متبادلو حل لارو ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځمې پروژو ویل چې د ده په نظر د قطر په مذاکراتو کې چې د شپږونیو لپاره د اوربان په بدل کې د څلوېختو اسرائیلي برمتو او د اسرائیل له زندانونو د سلګونه فلسطینی بندیانو د خوشی کولو پر موضوع متمرکز دي، ښایي یوه موافقه ترلاسه شي.
مشال ډو ته وګه سي دغه راپور ته تاسو په لا ستنګزي وړاندې کو چې د غزي په اړه باندې وو او په پیل کې ماته استول ریپورت مخ کې چې دا امتکل تاسو ته ریپورت وړاندې کوي خو اصل کې دغه راپور تاسو په لا ستنګزي وړاندې کوي
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
اوس یو بلې موضوع ترزو د پاکستان د عدالت قاضي جسټیس منصور علي خان وایي د پاکستان په عدالتونو کې د څلوریشت لکو نه زیاتې مقدمې د ځان ښکار دي او د دې لپاره په ملک کې یوازې درې زره قاضیان دي په یاد مقدمو کې درې او یا په یادو مقدمو کې درې اتیا فیصده په ضلع عدالتونو کې د ځان ښکار دي دا په داسې حال کې ده چې په پېښور های کورټ کې د قاضیانو د کمی او د قبایلي ضلعو د خبر پښتونخوا سره د ضم کېدو نه پس د مقدمو شمیره نوره هم ډیره شوې ده تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې
د مارچ په 28مه د عدالتي نظام د خګول لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې لیګل ایډ سوسایټي په اسلام آباد کې یو سیمینار تابع کړو سیمینار ته په خپل خبرو کې جسټس منصور علي خان ویلیو چې سلیریش لکو کیسونو لپاره په ملک صرف درې زره قاضیان دي کوم چې د لس لګه کسانو په سر یو جج دی په یاد کیسونو کې صرف 2% کیسونه په سپریم کورټ 15% د ملک په های کورټونو او 3.8% کیسونه د ضلع په عدالتونو کې د ځنډ ښکار دي کریم خان د 13 کلونو راسي د ځمکه د ویش په کیس کې پیښور های کورټ ته ورځي مشال ریډیو ته ویل چې تاریخ بدلیدو او د مخالف وکیل د نه پیش کېدو لوجه کیس نه دی حل شوی
کله یو تاریخ کله پکې وکیل نه ای کله پکې جج صاحب نه ای مختلف مسلې وی مسائل وی او کیس چې کوم دی دا نه سال کی نو دا کیسونه چې کوم کیږي دا زیاتره سیاسي کیسونه وی دي بس په یو ورځ کې راشي هم لګي او بیا پکې فیصله هم راشي او کوم چې دا غریبو خلکو کیسونه ای دا کلو کیسونه دي نو هغه د غشن باندې دي نو لازمی خبره ده چې کلی ناراضي دلته چې راځي ډیره خرچه کیږي کم از کم د یو سیټ نه 1500 د سه خواوشا خرچه راځي نو بس چې ورځ حساب لګي یو پېښه باندې کم از کم درې درې نیم زروبه خرچه راځي
د پاکستان د اعلی عدالت د ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په سپریم کورټ کې 15000 نه زیات کیسونه ته ځند ښکار دي اداره وایي چې هر ورځ په ملک کې شپږی سوا نوي کیسونه هم درج کیږي د سپریم کورټ وکیل سکندر حیات شاه مشال ریډیو ته ویل چې ځند ښکار زیات تر کیسونو کې د معمولی نویت کیسونه زیات وی
خلک د خلکو خلاف راضي او جعلی کیسونه کوي ا صرف زیات نه زیات د کیس د اند دو درې کالو چلي کی خارج شي کدا خارج کې دو سره دی باندې لک دو لک 15 لک جرمانه لګي دا او ته سزا مې علاوه ده نو بیا به عدالت انسان سایل ډیر په احتیاط راتلو دا خو بچی اسمن خو سحر را پاسي وي رستا خلاف زه یو کیس کوم یو کاغذ راوالو کیس په جمع شو 15 کالو چلي کی دغه د وکیلانو صاحبانو ملک دا موډي په کې کله کیس کوم او کله نو کوم په صحیح انداز کې وګورنده حق ولې کې ځکه چې په ځخه دا ومه چې کیس کله انسټیټیوشن او هغه په هغه چې کله یو کیس موږ دایر کو نه ل دی خپل نمبر ور کړی شي کای نه پس کم دویم نمبر کیس رالو نو هغه سپیشل نه کنسیډر کیږي کاغذ ډېر مهمي
په پیښور کې عدالتي خبريال عثمان خان مشال ریډیو ته ویل چې په پیښور های کورټ کې د قاضیانو د کمی او د قبایلي ضلعو د خیبر پښتونخوا سره د ملاويدو نه پس د خیبر پښتونخوا په عدالتونو د کیسونو بوج سیوا شوی چې د ځان ښکار د کیسونو غټه وجه ده
پیښور های کورټ کې دی وخت کې 41669 کیس استکم دی هغه صرف په های کورټ کې زیر التوا دی دغه شان کومنګ د ډیسټریکټ کورټ دی د صوبو چې کوم سیشن کورټ دی یا نور مختلف عدالتونه دی دغه خبره وکونو پاغه کې چې کوم زیر التوا کې سنی پندنسي د نو اغه د 276248 په خبر های کورټ کې چې کوم ججانو تعداد د نو اغه 20 دی د دې چې کوم دی خو په دې وخت کې چې په خبر های کورټ کوم ججان دی نو اغه 15 دی په دې وخت کې 15 ججان چې کوم دی اغه کار کوي په دې کې چې کوم دی په خبر چې کوم پرنسپل سیټ دی په دې باندې دلته کې هم وی به د دین علاوه منګوره بنچ دی ابتاباد بنچ دی های کورټ بی ڈی ای خان او بنو بنچ دی نو الته کې هم د دې د ججان زی الته کې هم کیسونه چې کوم دی د اغه سماعت کیږي نو 15 ججان چې کوم دی اغه د ټولي خیبر پښتونخوا چې کوم دی دغه دی وخت کې چې کوم کیسونه دی اغه ګوري
د ورلد جسټس پروجیکټ د کال 2023 د رول اف انډیکس تر مخه د پاکستان عدلیه د یو سل 200 ملکونو په فهرست کې په یو سل 13 نمبر ده عظمت علي شاه مشال ریډیو پی خبر
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
مشال رادیو ته غوږ سي تاسو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوس راځو دې ته چې پاکستان حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په دوهم پړاو کې د افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د اپریل تر 15 پورې وخت ورکړی چې له هیواد ووځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یونیسیار له مخې د 2022 کال تر جنوري پورې په پاکستان کې د ای سی سی کارډونو لرونکو افغانانو شمیر شاوخوا 840,000 وو. د پاکستان د حکومت له اعلان وروسته به په څه کم یو میاشت کې دغه افغان کډوال څنګه خپل هیواد ته ستنېږي په دې اړه په لاهور کې د مشال ریډیو خبریال تیر جمیل خان له افغان کډوالو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه توګه شو
د مشال ریډیو اوریدونکو. زیما طاهر جمیل خان او دا وخت د پنجاب سرخار د پنجاب مرکز لاهور کې یو چنګي مرصدو سیمه کې موجود یم. دغه سیمه کې افغان کډوال کمدی لویش میر تعداد کې دا غلطا پاتې کیږي. دلته ژوند کوي، دلته دوی کاروبارونه دي، دلته کورونه دي، جماعتونه دي، ډیری دي. او دونکو تاسو خبره استئ چې پاکستان حکومت افغان کډوال په اړه چې کوم دوی پالیسی دا اغه له دوام ورکړي. نمړی مرحله کې دوی اغه به ته لیګلی خپل وطن ته خپل هوا ته چې چا سره اسناد نو، یعنی کې ستمبر اکتوبر میاشت کې تیر کال به اسناد افغان کډوال به ته لیګلی او وس اماغه پالیسی چې کوم دا اغه دوام لري. او د دې دویم مرحله پیل شوه دا او دغه مرحله کې ای سی سی کارت هولډرز چې کوم دي یا افغان سټیزن کارت لرونکي اغه افغان کډوال دوی وس بیرته خپل وطن ته لیږي او دا دوی له 15 اپریل پورې وخت ورکړی دی. نو موږ وسل ته چونګې مرصدو کوم دیرې کوم علاقې ل چې راغلی دغه یو دیرا کې ناستي او دلته مقامی د ځای کم افغان کډوال دلته راټول شوی او موږ هم دوی سره خبرې طریقو. سلامونه څنګه وروره؟
خیر جوړ الحمدلله.
سدی نوم دی او څه کارونه کې؟
عزیز خان من نوم دی او د کباړ کار کو.
ها نو دلته پاکستان کې یا لاهور کې څومره وخت نه دی رہے؟
پیدائش مې دلته شوی.
ها نو دا وس چې حکومت ویلی ای سی سی کارت لرون کی چې کم دی دوی منګ بیر تلیګو نو وس پورې تاسو را چار اپتا کړي لکه څنګه چې بیا اسنا دا دلته کم خلق وغای لګل پولیس به بار بار راتل انتظامیه به راتل لکه سان به نیول یا به دوی ته ویل چې به تلار شي تاسو وس پورې چار اپتا کړي
پولیس والا راضی بس تنگول کوي مونږ نه خرچه مرچه आले او برتزی.
ها نو 15 اپریل ته خو دا شل یا پیندې شو راځي بای اختر سلورم پیندم اورس تقریبا جوړیږي. نو تاسو بځای یا سم تیارې دې بده اړه؟
نه نو سل ته مونږ سره رونه نو څنګه لاړ شو نو مو کورونه سره مو ځایو نه شتال د سوک.
ها نو حکومت خو دې اړه وای چې بای کورم کیو کني بس تاسو بځای
نو کم په لرګي په زور لګي نو غلې ده خبر ده پرزا خو مونږ نو زه حکومت نه دا غواړو چې مونږ ته دلته لګځا ټیم راکی مونږه تخپل سو وسایل مسایل جوړ کو دلته مونږ کاروبار نه دي صحیح صابونه دي دام سره کلر کو بیا کلاړ شوم سپاخ نه مندي دا شي خو نزو.
ها اوردونکو تاسو اور دل مونږ سره دا کستا موجود دا دا غوي چې مونږ له دل ټیم زیات را کیل تا کاروبار نه دي حساب کتاب دي دا دومنه لګ وخت کې دا نشي دوی دا ارسنباله ولې نور کسان مونږ سره یوسم خبرې کو. سلام اور رسنګ.
وعلیکم السلام خیر جوړې
شکر دے جی. تاسو ویسے ہی تاسو سمنا و خوش دلتا پا پاکستان کی
مونگ سنا 86 کی راغلی ہو او دلتا مو خپل کورونا دی خپل گاڑی مو دی او ما بچان او ما شمان مو ٹول دلتا سکولونا وائی افغانستان زمونگ علی دلی ام ندی نا زائل تا لرو مونگ ومین لرو چی پاکستان مونگ تا دلتا پوخ زائر آکی او دلتا وو وسی گو.
ها تو افغانستان تا کل تلی ام نی دا غلطا
نا مونگ تلی نوی کلم نوی تلی چی راغلی عبدالتا یو بس.
ها او دلته څه کاروبار کېته؟
زمونږ ډیلر توب ده غتو کورونا ما خپل دی زاین ما وس په لخل خپل دی گاډي ما خپل دی مون کاروبار کو.
او افغانستان کې تاسو د کوم علاقې وي یلته د کوم ولایت تاسو تاسو
مونږ ولایت تخار.
ها نو دا کاروبار تاسو ولته نشي کوله
دا کاروبار ال تکیږي نه د وس مونږ تلی نه چې افغانستان څنګه دی او څنګه نه دی نو چلته لاړ شو کله وړاندې چي
دلته تاسو اور دلته خبرې تل کسان مونږ سره موجود دي دوی دا غواړي چې دلته یا خو دلته مونږ له دې ټیم زیات راکې دلته پاکستان کې دلته مونږ خپل حساب کتاب راټول کو او یا دې مونږ له پوخ زیات راکې یا دې نن کې مونږ له دې نېشنلټی راکې مونږ له دې پاسپورت راکې مونږ له ډېر وخت وشو او دا کسان دسي موي چې مونږ دلته بیرته کله تلیم نه افغانستان ته کله للم پسترګونه دي مونږ سره نور کسان هم دې سم خبرې کو. سلامونه اور سره یې؟
شکر د الله فضل دی، مونږ د ټول نمخ کې ستاسو مونږ شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ د پریاد نزان خبروي. د ټول نمخ کې خبره خدا دې چې مونږ خپل څلويخ کال کې چې د پاکستان ته راغلی یو، زما سره خپل د څلويخ کال ثبوت شته دی. اول مشکل مونږ دا دی چې اسپت کم کارټونه چې مونږ ته پیور کوي یا اس اس سي کارټونه راکړي دي، اول مونږ ته په اسپیټال کې داخله نه راکړي، دا خو یو مشکل. بل مشکل مونږ دا دی چې کم ماشومان مونږ را ماشومان راغټ شوي دي، کنه تر اوسه پر مونږ ته په سکول کې داخله نه راکړي، دا بل مشکل. او څلويخ کال ثبوت اول ما سره شته، مونږ چا چار ویس یا خو مونږ دلته پاکستان کې د خاور نه لاندې کړل، و دا بل نسل چې کم مونږ یو راوچې دا دی د دې د غم ختم شدان د پسپنګ تو باندې روان دي، خو مونږ ته تر اوسه پر مشکلاتونه ډیر دي. ا مونږ وطن ته تر اوسه پر ځ خپل ځان در تخصصا یادو، ما تر اوسه د تورخم بارډر نه دل دل تورخم بارډر سره کم دی. ایا نو مونږ چې وطن ته لاړ نو مونږ به وطن کې څو کولته؟
جی اوریدونکو، تاسو واوریدلې دی ډیرا کې داغه چونګي مرصدو کم سیمانه داغلته کم ډیرا افغان کډوال دی دا غواړي چې ځینې کسان د سیدی چې هغه دا غواړي چې منګل دې لږ وخت لږ سیوا کی. خو حکومت چې منګ په دې اړه مشال ریډیو نن د هوم سیکرټری پنجاب یعنی د کورنیو چارو محکمې چې کوم سیکرټری ده نور لمین منګل، هغه سره چې نن منګ خبرې اترې په دې اړه وشولې، نو هغه دا ویل چې وفاقي حکومت چې کومه پالیسی د افغان کډوال پاړه نو هغه منې به پنجاب حکومت په سختۍ منې عمل درآمد کړي. یعنی دوی دا ویل نور الفاظ کې چې منګ به ډېر کلکا په دې پالیسی منې عمل درآمد کوو. پنځلسم اپریل نه پس به دا کډوال چې خپل خواخه یا خپل رضا نه تلل نو دوی خلاف به منګ کاروایی پیل کوو. دې سره سره دغه کاروایی چې کله سرته ورسېدله هغه نه پس به دریم کم مرحله ده یا دریم کم مهم ده هغه به پیل کیږي، او هغه مرحله کې به پی او آر کارډ هولډرز یا پروف آف رجسٹریشن کم کارډ لرون کی دي هغه کډوال به زد به عملیات پیل کیږي، او بیا به هغه هم خپل هیواد ته بیرته لیږل شي. طاهر جمیل خان، مشال ریډیو، لاهور.
نو ته جمیل خان چې افغان کډوالو سره په لاهور کې خبرې کړې وې، تاسو ورل چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په دوهم پړاو کې د افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د اپریل تر 15 پورې وخت ورکړ چې له هیواده ووځي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. پرون د جمعې په ورځ د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو حقوقو پر مخصوصو چوکیو نومول شو غړو د سوګند نه پورته کېدو خلاف احتجاج وکړ. د دې په وینا چې گورنر د اسمبلی غونډه را بللې وه خو د اسمبلی سیکرټریټ یې په اړه هدایت جاری نه کړل او خپل دفتر یې تړلی وو. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې لګکی او ښځې دیرش مخصوصو چوکۍ لري چې د انتخاباتو د نتیجو مطابق سیاسي ګوندونو ته ورکول کیږي. د برسحال کې دا چې هلته د اپریل میاشتې په پیل کې د سینټ انتخابات هم کېدونکي دي. پړې نور تفصیل غلام بوس په دې راپور کې چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
پښتونخوا په اسمبلی کې د احتجاجي مظاهره د اسمبلی هغه نومول شوی او غړو تر سره کړه چې الیکشن کمیشن یې د صوبایي اسمبلی د غړیتوب نوټیفیکیشن جاری کړي، خو تر دې دمه دوی د صوبایي اسمبلی د غړو په توګه سوګند نه دی پورته کړي. په دغه مهال د پاکستان پیپلز ګوند د ښځو په مخصوص چوکۍ نومول شوی د اسمبلی غړي مهر سلطانی بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا گورنر د مارچ په 28 نیټه ماسپخین 3 بجې د دوی د حلف اغیستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس را بللو امر جاری کړی وو، خو د اسمبلی سیکرټریټ د صوبایي حکومت په خوخه د اسمبلی اجلاس نه دی را بللی، نو ځکه دوی احتجاج تر سره کړو.
دا یو غیر آئینی اقدام ځکه وشو چې گورنر صاحب چې یو ځل آرډر وکړو 10 آرټیکل 109 تحت هغه دا سپیسیفک سرکمسټانسز کې کولی شي چې هغه اجلاس راوغواړي، او اجلاس کې دا زموږ چې کم منتخب یا الیکټډ دا چې اوس مخصوص د شس باندې کم زموږ فیمیل یا ماینورټی سیټس والا خلک راغلي د دای حق چې نن هغه اوت چت کړي وي. خو بدقسمتي ده د دې د صوبې او د دې د پارلمان چې نن موږ سره داسې مشران دي چې هغه آئین بالادستی کې رکاوټ لګي دې پیدا کړي چې کوم یو غیر آئینی اقدام دی، او مونږه های کورټ کې به ان شاء الله دې رټ جمع کړم. دی
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شوړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیل غوندونو ته د 8 فروری د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې رستو ورکړل شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټي په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. پیښور های کورټ کې پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړی و، خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانوني توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل. او سنی اعتیاد کونسل هم د انتخاباتو د شیډیول پر مهال د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه و ورکړي. په حزب اختلاف کې د شامل ګوند مسلم لیگ نون د اسمبلی غړي صوبی شاهد مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې د تیر حکومت په دور کې د عمران خان په ضد د عدم اعتماد د کاروایی نه کولو هڅه کوله، نو هم هغه رنګ اوس مهال په صوبایي اسمبلی کې دوی د آئین او قانون د ماتولو هڅه کوي.
موږ ټول رالو، اپوزیشن ټول ممبران راغله، خو سپیکر هم پلافیس تاله لګولې وه، ټریافیس تم تاله وه، او زموږ مین گیټ چې دی تم تاله وه، ډیپټی سپیکر هم تاله لګولې وه، پولیس یې راته ودرولې دي. او نن دوی د سینټ د الیکشن د پاره د ریګنګ تیاری وکړله. پنځیش کسان چې کم دي چې دوی دوی د خپل حق نه د دوی حق تلفی کوي لګیا دی، او دوی ته پوره اسمبلی بند کړله.
خو بلې خوا ته د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د مارچ په 28مه نیټه د اسمبلی د پاتې 15 مخصوص غړونه د سوګن اغیستلو دا معامله د خیبر پښتونخوا د قانون وزارت ته سپارلې ده، او د قانون وزارت ته په لیکل شوی یو لیک کې په دې اړه قانوني او آئینی رائے غوښتلې ده. او د اسمبلی سپیکر تر دې دمه نه دی ویلي چې هغه به د اسمبلی د پاتې مخصوص غړونه سوګن نه اخلي. خو په پیښور کې خبریال او شینونکی فداعدل وایي اصل مسله دا ده چې د اپریل په 2مه نیټه د سینټ انتخابات را روان دي، او حکومت هڅه کوي چې تر دغه نیټې د حزبي اختلاف سره تعلق لرونکي غړي حلف ونه اخلي او د سینټ په انتخاباتو کې دوی د ووټونو ورکولونه محروم کړي.
یو خو اپوزیشن چې کوم دلته راغلی د هغه نمام ته پوسکو چې تاسو ته د اسمبلی طرف نه سره ابتشه و چې تاسو راشي اجلاس ته وای نه، ما تاسو چا ویل چې اجلاس ته، نو دی وای مخه د گورنر په فرمان باندې راغلی، ما گورنر خو فرمان جاری کی، خو باقاعده دلته سیکریټریټ موجود دی، صوبائی اسمبلی موجوده ده، سپیکر دی، سیکرټری دی، پورا سټاف دی، هغه یو طریقه کار دی چې تاسو براغواړي. نو دی اصل کې مطلب دا و چې دلته دی راغونډ شي، دلته یو احتجاجي مظاهره ټوکن مظاهره وکي، علامتی احتجاج یو کو، او پدې کې ما خیال کې چې گورنر نه پوه شوی ودی موس پنه پویږي چې دا څوک هپدې خبره خو ټول پویګو تم په پویګي وزم په پویګم چې مسله د سینټ الیکشن دا، د سینټ الیکشن نمخ کې حکومت نه غواړي چې د دې عددي اکثریت زیات شي، ودی تا دوه درې سیټونه ملاو شي یا دې ته محروم شي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې حزب اختلاف وایي دوی په دې معاملہ په پیښور های کورټ کې یو خاص داخل کړي، او دوی هڅه کوي چې د عدالت د لارې مخصوص غړو ته د حلف اغیستلو لپاره د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې لارې
برکړي. مشال لډو ته وګستی تاسو د غلام غوسه راپور وارد چې د مخصوصو نشستونو په اړه په خبر پښتونخوا اسمبلی کې اوس راځو. یو بل موضوع ته د کوجنبی ودرستان اوسیدونکو د خبر پښتونخوا له حکومت غوړي چې هلته دی ارزان بازارونه جوړ کړي او خلکو سره د مالی مرستې وشي. بل خو به د کوجنبی ودرستان اوسیدونکو ته د دغه سیمې ډیپټی کمشنر وویل چې انتظامیه په خپل کوشش کوي چې په سیمه کې د خوراکي توکو بای کنټرول کړي. مرستال کمشنر دغه خبرې له مشال ډیو سره کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه کوي چې په ضلع کښې یې د ارزون بایا بازورینه زر قایم کړي. د شکی سیمې اوسیدونکی حمزه وزیر مشال ریډیو ته ویایي چې د رژې په میاشت کښې د ګرونۍ په وجه د خلکې ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی.
میږه بدقسمتي دا ده چې دل یې د رحمت میاشت روشي، اور یې د میږه په بازورینه کښې ګرونۍ ولګي. لکه اول چې کیم دے غلی ریٹ وو آغا کی چھ گولے روغلائی دے تغاز دے چینے دائی ونن سب خو دمرا میں گئی دو چھ فروٹ کو سو کسی ملاوالای نشی خو بیا ہا دمرا بی چھ چھو کی کو ہا مخی فروٹ کے دیوشی کلو پسل ری پائی با وز دوانیم درے سوا دا تلائی دائی نو میشا دے حکومت دا درخواست کی چھ چونکہ دے رجی میاشتو یو خو چھ دا کیم پرائس کنٹرول ول دی داغا دا دوری وو کو مختلف تسیلینا تا جنوبی وزیرستان کی او بلا میش دے خپل دی سینا دے سستا بزر مطلبہ کی
دیوانا سیمه اوسیدونکی شان وزیر په ضلع کښې د ګرونۍ حال په دا رنګ بیانوي.
پرژک چې کیمه خوراکي سامان دی دغه چې کیمه رټینه دی هغه د اسمون سره خبره کی چې هر سړی لګیا دی دلته د خپل تا د رټینه لګوي دواره ذاتو مبارکه میاشتو میز د ګورنمنت نه دا درخواست کی چې په تحصیل شکی تحصیل درمل کې دا ارزون بیا په زوري نه ولګوي ځکه چې په دې په دانې را تحصیلي نه کښې درازیو ته دوکور سره رمضان پیکج دا ولګوي په دا علاقې کښې چې کیمه خوراکي سامان د رټینه دی هغه خپل ټیکاندور هر سړی د خپل خوښې لګیا دی خپل رټینه لګوي نو میز دا درخواست کی چې څو فوراً څو زر کېږي په دا خلک بنده د ده د چاپه وچوي او د دغه چې کیمه رټې پوښتنه د ده د ګورنمنټ چې څو زر وکړي چې غریب خلک ته څو زیو ته سهولت وي.
خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمیشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په وانا سیمه کښې ارزون بیا بازور د خلکې د پوره قایم کړی شوی دی.
دیوانا
سیمه خبریال نورالی وزیر په ضلع کښې قائم کړی شوی ارزون بازور حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
جنوبی وزیرستان کے نہ سستا بازور لگا صوبائی حکومت ہدایت بندے زوی پوزی بینر لگا دری تھی وہ سستا بازور نہ لگا شوائے آگا بینر جکی میں دے دے لگا والی تھی جدی انتظام یا طرح سے زمین کے لگا والی تھی چھو تک کہ عام سن میں لائی جی عام میوا میں لائی جی نوزدہ بھی آئے مچ دے جدی انتظام یا دراش کی میں سستا بازور یا دنف نامے دعوی دی آگا دربے جنے دی سروس اپارا پدے رمضان روزہ کے عوام تا غریب خلق تا
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې یې ارزون بیا بازورینا قایم کولې سره د ضلع غریب خلکو ته د رمضان پیکیج ورسولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
لاډیر اسمان خان زو پکتیا تا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 50 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند له داخلي بودیجې جوړ کړل شوی. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستۍ وچکالیو له امله یې د یادې سیمې ډیرې ویالې وچې او د ساګانو اوبه ډیرې جوړې شوي. نور حال په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یو وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستۍ وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال راډیو ته وویل
دلته موږ درې کریو کوټې خیل کولالګو دلوځي په نامه باندې کریو په زرها او کورونو تقریبا کورو تعداد به موافق زرو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم داسې دي چې موږ دا د کولاو بر کورونه اوبه راته راځي هغه هم په وچېدو کې دغه به موږ ته ډېره فایده وکړي. حتی د چښن اوبه موږ ته اوس کمې دي، چښن اوبه نه دي، دا به د کاریزو هغه سره ډېر غټ د موږ په علم د موږ په یقین باندې انشاءالله دا ډېر ګټور ده د موږ د زراعت لپاره، د کاریزو لپاره، د چښن لپاره او د هغه لپاره به ډېره ګټه موږ ته وکړي.
سره له دې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنیو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاءالدین وویل
د هر شي په برخه کې ضرورت لرو، د برمو په هغه کې ضرورت لرو چې برمې راته ووهلی شي، د کویو په ضرورت لرو، د بیالو ضرورت لرو چې راته پخې شي. نو دا وسیتې چې ما درته وښوې موږ په خپل مصرف جوړې کړې، پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې، دغه وخت وجده کې سوې دي که موږ ته دا پاکې شي ډېره غټه پایده به راته ورسوي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د پکتیا ډیری سیمې چې سوړ طبیعت لري او په ژمي کې ورباندې واورې کیږي د اوبو ګڼې سرچینې لري چې د دې سرچینو د مهارولو لپاره په نورو سیمو کې هم د ورته چک ډیمونو جوړول په پام کې دي. د کلو پراختیا مشر مولوي صادق وویل
تقریبا 14 پروژې دي چې پکتیا کې روانې دي او آینده لپاره هم ژمنه کوو ولس سره او اطمینان او ډاډ ورکوو چې د خپلې بودیجې او د خپلو امکاناتو په نظر نیولو سره به انشاءالله نورې پروژې هم راوړو.
یاد دیوی افغانستان او پاکستان له هغو هیوادونو دی چې د آب و هوا بدلون ور باندې پوره اغیز کړی او د ملګرو ملتونو په وینا چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره د بیړني عمومي اقدام اړتیا ده.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.